سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالمو د هلي پودکاسټ وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروستي وکي په افغانستان کې لزدا کړې پاتې جنې د کورنۍ لوخا جبري ودونو ته اړکیږي او دغه جنو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا چې د پانتون محصله وه لزدا کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله لا پر ځای پاتې ده چې غوښتلي مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي
زه بخي دقیق مې اندازه کړه چې هغه د سوراز و چې بخي س د موږ تمه د کونه ولا په غورس داسې پیښه به کیږي تقریبا داسې ماسپرین ټایم و موږ ولا د پاتون جامع ماغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه راننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت احمد شاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې خاطه درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه نو موږ هم بیرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سالم کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خو شاید داسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادې هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد ومه نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي نو طبعا همغه طالبان دي همغه د پخوانۍ دورې
نجلا جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنی څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلانونه پرېښودلو وایه هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مینه ده هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پامې سره پلک لکه مې کې ونیول چې ته وایې چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلې په دې ډول خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم دا طالبان دې خلاص وو په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولي اسانه زه کمې شولې خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري دا یاره در سره نه وه
دا تقریبا موږ ته هلي استادانو ډېر راکولې مونږ سره ډېر زیات ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیله کړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا و هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په عادي ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو والله هو والله
نجله جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و. نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویل. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او دا امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نمو آمادګي ویلي وه، نمو درس ته کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان، دغه امتحان د وروسته خدای پاماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ هم خدای پامانیانو مو وکړلې لغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو سمفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پاتون د کله راځو ټول سمفیر. او هغه راشه تقریبا د یو یو نیم کال کې چې غو دروازې ته مونږ بیا لاړو. نه
د ځل ځانې په غوړو شو کور ته راغلی او کور ته راځنه نشوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آینده لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی ورسته ورزی و؟
مونږ بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې داسې ده، او هسې ژمی را روان ده بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم کوم بېخي ځکه چې غیر نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی وو اور سر کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچی ول، یو څو پنسل نه ول، په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول. نو پیل مغه سختې نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا لږ نور څه تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، همه شا بابا وینته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږ نور وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما سیاسي مضامینو کې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخیستې.
او صنف کې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته زمونږ سلام وي، په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره. نو ویلم څومره چې رقابت دی پکې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالي ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و مور درسونه به مو ویل.
نجله عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمو پورې نجونې دا کار کوي، په لږ د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت چې هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګوي خوند راوړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښود کتاب باندې به هم شروع واچول بیا به ډوډۍ ورسره خوړل.
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دی وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډې کې مونږ نجونو په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه څه وایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی؟
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه چاش نه غټ کار به کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول مونږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ حقوق او سیاسي علوم.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تللي وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه هر خبره د هغې ما سره زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستلو نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې شوه وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړې کېږي
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې ما به د خپل سیم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون نه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چه ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چه چې ټولې خراب پخې فکر کوم ټول پکې تنبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه څکړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې خو د پخې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونهشي که نه نو هماغه طریقې پاس څه مخته تلمه نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وایي هدف مې دا ده چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه د جارو قسم مونږ درلوده نور خاص کار مونږ نه کوو ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت وو بیا هر انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف.
د اوسادی په اړه دې راته وایي، تاسو ول چې اوسادی مهم کوله، څوم سنفون ته دې درس ورکو، د اوسادی کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
اوسادی تقریبا سلو 15 کال سم اوسادی مو کړله، او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیولې، تر لسم سم پورې ما اوسادی کړنه. خاطرې ټول کې دې شاګردانو سره، اگر دې مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات سمره شوخ دې سمره ورانکار اوسي کنه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دې خو دې تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به نه ور راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکول زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیاتزیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابې کړو، سر خیر دو سر خیر دو ومې ووهه، پلاټ ته مې ووهه، چرشې کې ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، ویښتان سره مې کار ملر، نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسانی که دارت هوایه کلا چه پانتون بند شو لغین و روز دا پا کور که دی حقه وقت چه پانتون دا بدلی چه دی کول
دی پانتون پا دوره که؟
کلا چه پانتون بند شو طالبان چه کلا راغلد پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناسی دلی اغا دا پانتون تایم چه و تا با اغا وقت که پا کور که چه کول
اکثر دسی دو چه پانتون بند شو منگا هیل لابندی نوالی او بیا مو هیل دلو دیو سندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ رښتیا اړوند نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل. پکې
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته کنه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، ما چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي. په دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي، زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نسلاجانې زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تاسو سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې، هغه چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د سنور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې. دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو مونږ ویلي توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم اقدام ونه کړه او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې لاوه د دم نو کړای، روحي او رواني وضعیت د څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاص کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کې لږ یو ساعت زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلی ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول و پاشل شولی بیخی زنی هوا دونی تقسیم شولی او زنی بکی و دونو وکر خوادی خوالاره
نجلا
استان بانده دا چه لزدک رو لکل نه چه محروم شوی دا کورنه پا خواخه بانده دی تار شوی چه واده وکری اینجونو تا دی توصیت سده هاگوی چه ستا پا تیر بانده محروم شوی دی پا کورنه و که ناستی دی و داس فشار سر مخ دی چه باید یا پا تما پاتشی ترسو چه طالبان ورته پانتونون خلاص کری یا خوانزی ورته خلاص کری یا دا کورنه و منی و دونه وکری فکر که کم خ
دلته اوس بل خبره دا چې افغانستان کې د واده شته د سنت نه د فرض بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض هم فرض عین کنه به خاص د انجن لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي پنتونه بند کړي دي د انجنو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجینر لپاره خاصه خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ تر نظر ټولنې ته دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیرانه شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو او همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پانتون به شروع شي یا پانتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکل وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید وسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله دی د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا وسو پانتونه په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دی شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړم
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسنې سره خبرې کړې دي
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوختبه انجنۍ وه شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاروله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجلا هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله ډیر به مشوق درلوده، لیک او لوست سره ډیر مطالعې سره به مشوق درلوده، ډیر مو غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي. معلومات غواړو، موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل، او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هیڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي، نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم دی پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې ل کمکینی اروپا ته تللې، هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ ل کرکټ سره مینه لري، او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې، او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب ووې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او کې هېرم نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیان نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل سو د مور پلار کوشش که ستاسو خپل مینه و.
بالکل د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویقولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وای سره تر څو عام خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مده وی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زده کړی وي، کومه ورځ راځي او تاسو یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یاد ولي کا او ته وی لیکلای ولستلای نشي، بیا ستاسو هر څه زده کړی پورته وینو، ته د غوی پسترګ باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو ما غوا چې بیا زموږ سره غوی به تخپل د کور به زموږ سره کار کولا، په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یری کو او دغه د څنګه سره مو لیکل وستم هم زده کړی وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه په غوښته وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو، بیا نو څه وخت به چلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خپل بلات کړی دی.
کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل، او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شو، او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه ده، ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو ما هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله، او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو، نو همغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په د اخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای، د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې که نه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویب نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره بزتل ما یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللی و مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې ما هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان په سیر راغلل نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بل یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي، زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطری نه لري؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و، زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځی ما، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغییرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې، زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غړ تغییر و. نور غړ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې، صفر کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم، زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بس په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د جمهوریت په وخت هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې، او زما لیکنه به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په درلودله چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتاکس زده ډیره جاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کاوم. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانون شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شو کړی چې زموږ هوا دغه ستراتیژي هغه ته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو چې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکيني رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای، او دوی به انتقاد د دې دلو دلو چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده، د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو دیو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وی آثار هم لري.
بلی او ما لیکنی ډیره زیاتی کړی دی په ټولنی روز رسانه کې، همیشه از لیکنی کاو ما زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره کتاسو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومی غنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړی، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلي دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو؟ عموماً د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی؟
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو، هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتن وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي. او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل.
د ډاکټرا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستله. تیسیس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگلیسی با جبه بانده ده. بله، و فیلن زی حتما اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره، پس چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود بدون راغلی دی. زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی، زه د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بله یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډیر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما هم دغه کاروبار یا هم دغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دنه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا 100 کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرمه که چېرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه وه چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره، چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لري، او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ، او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي، زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند، موفقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرام وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خپه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرمه د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده، که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم، تقریبا 2 کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینوالی است اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې، مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دې ټولو نجونې چرته راغلل. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګراند ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات زه ورسره مخامخ شولم. زما خپله پورپا کې ډېر ژورنالستانو نیولې، ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، ده ولې خبرې په کوي په کرکټ، کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجن را ووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل، بیا خپل پلیرانم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و، دا صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجن هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي، خزینه هم کولای شي همدغه کار، راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کوله، خو زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان وو، هغوی به رالیږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم یخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضي ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او ادرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چیز او زخپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی وی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي نو د سفارت ما ته د امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره زیاته